شیبریم دا سجی رډو دا ټو بجو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم د جنوبی او منځنی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وای هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو لا سجی رډو سره په مرکه کې وویل چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. د طالبان مخالفه د ملي مقاومت په نوم جبهه په پنشیر ولایت کې د طالبانو د شپږو وسلوالو د وشل کېدو خبر ورکوي. د دې جبهې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي چې پرونی حمله د پنشیر د لومړي حصې د ولسوالۍ په پیشخور سیمه کې شوې. خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی او په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. د پنشیر په پریان ولسوالۍ کې سیمه ییزو د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکړ. په سیمه کې وی سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولل. د پنشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو، هلته یې پر ځینو کسانو شک درلود، نو هغوی له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د تروریستي حملو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بنت تیر ماښام پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د روانو پیښو او خونړیو چاودنو په اړه باید خپل وخت تحقیقات وشي. بنت په مزار شریف کې د چهارشنبې ورځې حملو ته چې په نتیجه کې شپارس ماشومان وژل شول اشاره وکړه او خپګان څرګند کړ. په مزار شریف کې د دې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومانه. د ازبکستان ولسمشر وایي چې قرغزستان او چین د اورګاډي لوي نوي پټلۍ سره د درې واړو هیوادونو د وسلولو لپاره یو طرحه وړاندې کړې ده. شوکت مرزیایف پرون د ایریشا په اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا پروژه په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې خورا زیات فرصتونه رامنځته کولی شي. تیرونه د چین، قرغزستان او ازبکستان چارواکو ویلي وو چې د دې درې واړو هیوادونو ترمنځ د ریلګاډي د یوې لوی پروژې د رغونې چارې به د سږني کال په منځ کې پیل شي. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلی نن شپه د اروپا د اتلانو د لیګ په پایلوبه کې د سیالۍ ټکر تنه نوزي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال کلوب خالي کې پیل شي. ریال مادرید تر اوسه 14 ځلې او لیورپول 16 ځلې د دې لیګ اتلولي ګټلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري.
The United States government supports stability. We do not support
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډونالد لوی په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. وګاندې مو په دې خبرونه کې د سیاسي چارو د کتونکو شتنکی کړو خل نظر هم اخیسته.
هغه طالبان چې واقعاً غواړي چې بدلون راوړي او سیاسي قدرت څخه ګوښه شي
د بازګرانو اندیشنه در سره شریکو.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن غنمو شي خلک اچاک کوي. پاکستان د
او د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې درسي ساعت لرو. د جغرافي په درس کې د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه معلومات اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د جنوبی او منځنی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وای هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو لا ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاتوي چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. هغه همدارس په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ته جوړېدو او د شزو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ. جزئیات احمد تکل پراپور کې.
د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالد لو قرغزستان ته د سفر پر مهال ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همدارس یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅ کله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو هیدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بندسي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړي چې طالبانو د زمري په څلرویشتمه کابل ونیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت غ پریکړه غندلې ده چې د شزینه ویندویانو لپاره د مخپټول جبري کړی او د طالبانو پر حکومت ژغ کړي چې شزو ته د کار ازادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یو برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګر څخه د شزو تریتم کول دي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل په دې نظر ده چې نړیواله ټولنه د یو لړ اقداماتو په وسیله طالبان دې ته اړ کولای شي چې د شزو په برخه کې خپلې پالیسۍ بدل کړي. میرمن کړوخیل احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دې پښتنې ته ځواب ویلی چې طالبان ولې تر دې دمه د شزو د حقونو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي.
طالبان متاسفانه د امر بالمعروف اداره د داسې کسانو په لاس باندې ورکړې ده چې هغوی خپله پوره یا کره معلومات له واقعي اسلام څخه نه لري. دوی حتی د نقاب موضوع سي څو کاله مخکې د اسلامي مالک له طرفه رد شوله او هغه په نوم د حجاب اعلان نه شوله. همدغه مخ پټول چې هغه شنه چادري ده او که دغه توره چادر، یعنی چې دوی ډېرو باندې اصرار کوي او حتی چې دی ویل هر کسان چې په تلویزیون کې کار کوي باید مخونه پر کې دا نقاب دی، دا حجاب نه دی. امیدوارم چې د هغه اسلامي ممالکو ناست یا پریکړه یا هغه دریس دوی هم ولولي یا پوه شي چې کوم کارونه چې کوي دا نشي کولای چې د ته شرعي او اسلامي توجیه ورکړي.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون پرون وویل او لید مخکې څو نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو ویل چې نه یوازې طالبان باید د خزو د جبري حجاب په برخه کې اقدامات بند کړي، بلکه دوی ویل چې نورو افغان میرمنو ته او نجونو ته هم باید د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. آیا طالبان نه غوړي لنړیوال ټولنې سره تعامل وکړي؟ لیوالتیا نه لري کوم بل دلیل شته؟
معلومدار دغه سختریزه کسان چې دي دوی قرات له شریعت نه بالکل مختلف دي او دا کسان هم ډیر مغرور دي او فکر کوي چې دوی نړۍ ته ضرورت نه لري چې دوی غواړي باید دوی وکي. او هغه طالبان چې واقعا غواړي چې بدلون راوړي، هغه طالبان چې غواړي داسې کارونه وکړي تر څو پر د خلکو حمایت واخلي، هغه په اصله سیاسي قدرت څخه ګوښه شوي.
نړیوال ټولنې مخکې یو لړ بندیزونه پر طالبانو لګولې دي، ځینې امتیازات یې پې قطع کړي دي او د ته منتظر چې وګوري چې طالبان څه کوي. اوس چې تقریبا روښانه شوې ده چې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نږدي، نړیواله ټولنه نور څه کولای شي؟ نور څه امکانات لري چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، په تیره د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي؟
په ملل ټولنه خصوصا امریکا کولای شي چې په ډیره اسانۍ سره هغه ملکونه چې په طالبانو باندې تاثیر گزار دي، ځکه چې طالبانو کورنۍ په ملکونو کې اوسېږي، مالي امکانات په ملکونو ته فراهم کوي، د تجارتونه مالته دي، دفاتر مالته دي، چې هغه یو پاکستان دی او بل قطر. نو په دې باندې فشار راوړی سي چې له دغه کړنو نه باید لاس واخلي او خپل دریس کې بدلون راوړي. بل علاوه هغه نه چې هغه دنیا له تروسه پورې کوم نرمش څخه کار اخیستی، مثلا تروسه پورې دوی لا په تور لس کې دي، لکه بیا هم دوی په سفرونو باندې محدودیتونه نه دي لګول شوي، تګ راتګ لا دوی په آزادانه شکل باندې کوي، دوی ته د نشستونو زمينه برابروي. همدارنګه د ځینو کسانو ملکیتونه دي چې تر اوسه پورې هغه کاروبار په ډېر آزادانه شکل باندې دوام لري. یعنې د ځینو مسایل دي چې د هغوی په محدود کولو باندې کولی شي دوی لپاره یو زنګ خطر واوسیږي او دوی مجبور شي چې په حق قیمت باندې وي، باید دوی په خپل دریس کې بدلون راوړي.
د سیاسي چارو کتونکي شینکې کړو خیل
د درسي ساعت تراتلونکو اونۍ محل ویش راتلونکو اونۍ د شنبې په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبې په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادی رادیو.
نن هم شنبه ده، له اتونیمه بجو وروسته درسي ساعت لرو. دا درسي ساعت د جغرافي مضمون ته ځانګړی شوی دی او نن د مصنوعي سپوږمۍ په اړه تاسو سره معلومات شریکو. طالبان وای په ننګرهار کې د لسکونو قانونو د استخراج چارې پیل کړې دي. یو شمیر کتونکو دا اعتراض لري چې له افغانستان سره د نړیوالو روابط نشته، نو شایي د دې قانونو تړونونه په خرابو شرایطو شوي وي. خو طالبان وای چې په ننګرهار کې 2600 تنو ته د قانونو د دغه تړونونو په تړاو د کار فرصت برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار د قانون ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د درې سلويخ لویو او وړو قانونو قراردادونه د یو شمیر شرکتونو سره کړي او اوس مهال د قانونو د استخراج چاري په قانوني توګه تر سره کیږي. د ننګرهار د قانون رئیس مفتی عبدالحمید اخوند وایي هغه قانونونه چې په قانوني ډول د استخراج چاري پیل شوي، پکې د شوکانی، نفرایت، ګچ او مرمرو لوی او وړو قانونونه شامل دي.
محصول بیچکوي حتی ترتیب پر سیمه ده چې هم لرو مادن هم لرو چې دغه محصول پنځنی ملکه پیدا پیټن دولت ته محصول ورکوي او دا چې مادن هم په کامه کې لرو چې دغه وو 500 لکه او 300 زره دا محصول دی، پیټن محصول دولت ته کوي. دا ویډیو غټ شي ان شاء الله دولت هم کور سره دريږي او درنګ ولس ته ډیر زیات کاروبار کې پیدا کیږي، تجارت کاروبار.
مفتی عبدالحمید خوند وایي تازه د ننګرهار په ګامي او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایډو په نامه د قیمتي ډبرو د یو لسو قانونو استخراج پیل کړي او زیاتوي چې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوي دي.
د ننګرهار ولایت د ګامي او ګوشتي ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ یو لس معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو د نفرایډو ترانګړې ولسوالۍ شرکتونو ټول په موجودګۍ کې دغه د استخراج لپاره د وزارت د هدایت مطابق دغه استخراج
د نظر خواندان په وسنۍ شرایطو کې د حکومت له لوري د قانونو استخراج یو خګم بولی. ډاکټر اسد الله خالص تملری چی د قانونو په استخراج سره به نه یوازې خلکو ته کاری زمينه برابر شي، بلکې د حکومت په وایدو کې به د پام وړ زیاتوالی راشي.
دا خوشحالي خبره ده چې په دغه حالت کې چې زمونږ اکثر افغانان د بیروزګاری نصر ټکی ولسمه وزره خلکو ته کار پیدا کیږي. دا غوښتنه ده لرم چې دغه استخراج خه مدیریت شي، روڼتیا تضمین شي، نه یوازې د هر ملي شتمنۍ باید نور د دې چې موږ په لږ وسې مسولین باندې مغه دا د شي شون د فساد پدیده مونږ ته ډېر په خوانه را پاتې ده او احتمال شته چې بده کې هم شي. خو خبره ده چې رونتیا او حساب ورکونه پکې تضمین شي.
نو موږ زه ته وی چې افغانستان د طبي زیرمو لپاره غنی هواد ګڼل کیږي او باور ده چې کده هواد په بیلابیلو برخو کې د قانونو استخراج پیل او پنګونه پریوشي، دا هواد په ځان بسیا کېدئ شي.
افغانستان سشکل د خلکو د غذایی اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیونه ټنه غنمو ته اړتیا لري. لبلې خوا کاربنګر وایي سشکل د غنمو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت اټکل کوي چې افغانستان څخه باندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنم ته اړتیا لري. کاروانګر وایي سش کال د وچکالی له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم وو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی بزګر شبگیر خان د سږنی کال د حاصل په لیدو نه هیلی سوی. دای د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان د بس بیا یو مشکل موږ ته جوړي. دغه د حکومت نه موږ غوښتنه ده چې په جدیت سره د دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سولو کې شپېته د افغانستان له خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان لا هم له 2 میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پورې خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي. حکم چې اټکل کیږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیون میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سش کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیون میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته افغانستان د غنمو وړل په کلکه ممنوع اعلان کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته شوې ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلې خلک یې ترلاسه کولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د پنځمې په ورځ پر نړیوالو غږ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې د افغانستان په سولې کې 90 وګړي کافي خواړه نسي ترلاسه کولای.
په افغانستان کې چې باندې 2 میلیون ټنه غنم ته ضرورت دی، ولې په افغانستان کې غنم کم شوي؟ سره له دې چې د غنمو د حاصل وخت دی، ولې یې بیه لوړه شوې؟ وچکالۍ د غنمو پر حاصل څومره منفي اغېز کړی؟ د اوکراین جګړې او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو تر څه حده افغانستان د غلې له نظره اغېزمن کړی دی؟ نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې په دې اړه بحث لرو.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
ترشنا اسمان لاندې پروګرام نن لازادي رډو اوریدل شي او البته وی یادونه وکم د یکشن بی پروز دا پروګرام نه تکرارو ځکه چې درسي ساعت لازادي رډو خبرو. اوس ونړیواله مسله راخلو، د اوکراین مسله. د اوکراین جمهور رئیس وی که څه هم له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته لیوالتیا نه لري، خو د جګړې د پای تر سوالو لپاره باید خبرې وشي. ولادیمیر زیلنسکی هم دراز یادونه کړې چې د اوکراین لړۍ روحاسو سره سره روسي تر اوسه خبرو ته هیڅ راز لیوالتیا نه ده ښودلې. د زیلنسکی د سرګندونو نور جزئیات د احمد تکل پورا پورک.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روسیا غواړي نړیوالو ته وښيي چې خبرو ته لیوالتیا لري، په داسې حال کې چې د ده په وینا داسې نه ده. ښاغلی زیلنسکی پرون په یوه وینا کې وویل چې په اوکراین کې د ژوند بیا پیل لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی.
ځینی
مسایل ستاسو چې باید د روسیې له ولسمشر سره خبرې پرې وسی. زه دا نه وایم چې زموږ خلک له ده سره خبرو ته ډېره لیوالتیا لري، خو موږ باید هغه واقعیت چې زموږ ژوند ورسره مخامخ دی ومنو.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د ده په نظر روسان د سولې د خبرو په برخه کې ډیر جدي نه ښکاري. پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه میاشت پیل شوې ده او په دې موده کې روسیې د اوکراین هیڅ کوم لوی ښار نه دی نیولی. د راپورونو له مخې د اوکراین د ختیځ په لوهانسک سیمه کې د روسانو حملې پرون هم په شدت سره روانې وې. د لوهانسک والي سرګی هایدی ویلي دي چې د روسیې د یرغل له پایله د سیویر دونیسک ښار په سلو کې نوي ودانۍ له منځه تللې دي. د لوهانسک ښاروال الکساندر ستریو کوم ویلی دی چې د روسیې د یرغل لپاره په دې خار کې تر اوسه لک تر لګه یو نیم زر کسان وژل شوې دي. روس پلو بیلتون پالو پرون ادعا وکړه چې د اوکراین د ختیځ لیمن خارګوټی نیولای دی، خو دا ادعا د اوکراین د دفاع وزارت رد کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په غور ولایت کې د طالبانو سیمایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاش نه 1% د دینی مدرسو سره د مرستې لپاره ټول کړي. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه په دې برخه کې خبر کړو، خو لومړی یو بل رپورت. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې د رئیس انتظار خادم تر ستنېدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا کمیسون وایي ښاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی، خو د سیاسي چارو شنونکي متي الله خروټي به وایي کمیسون تر اوسه پورې د سیاسینو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې رپورت کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړی.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیوات بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شته کې سره مخته روان د غنو کسانو رابطینی ولیدي. تیر ورځ د تیر نظام چارواکي انتظار خادم صاحب غوی خپل هیوات راستانه شول او د دې سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسي او دندې تر سره کړي غوی رابطي کړی دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د غوی د رحم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پوخانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارج له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشن سفر او د تګ راتک ازادي نه لري، نو ممکن دوی وس خپل هیواد تستانه نشي. خو وس سیاسي شونون کې متي الله خروټي وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهدات سره سر کتنه کی او هغه تعهدات چې دوه حق سوی هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غختل او دغه دی ګویا کډرونو غختل مثبت نتیجه نه ورکي. درسته یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلارسي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکي چې اصلا لری اهداف ورته تعین شي، نږدې اهداف تعین نشي، په دې تعین شي زم دا کډر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوارې شي. ښاغلي کرزي په روسي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکنی رهبر د فتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
په غور ولایت کې د طالبانو سیمایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاشونو 1% د دینی مدرسو سره د مرستو لپاره ټول کړی دي. د غور ولایت سیمایز چارواکي دغه خبره تاییدوي، خو وایي چې دغه 1% معاش جبري نه بلکې اختیاري دي. لبلې خوا بیا په دې ولایت کې یو شمېر دولتي کارکونکو دا مني چې د دې میاشتې له معاشې 1% دینی مدرسو ته ټول شوی دي. جزئیات
په غور ولایت کې د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکو وی هغوی ته ویل شوی چې خپل میاشتنی معاش نه 1% له دینی مدرسو سره مرسته وکړي. دغه دولتي کارکونکو د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه پیغام ورته د غور ولایت له سیمایزې ادارې لخوا په شفاهي ډول ویل شوی. د دې دولتي ادارو یو کارکونکو چې نه غوړي نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
موږ د خپل معاش 1% وزکړی، که څه هم تر اوسه زما له اکاونټ نه دی اخیستل شوی، خو ما دا کیسه منلې ده.
د غور ولایت سیمایز چارواکي له دولتي کارکونکو د 1% معاش ګرځول دینی مدرسو ته تاییدوي، که څه هم دوی د راټول شویو پیسو اندازه نه وایي، خو په وینا چې پیسې راټولې کړي. د غور ولایت د والی ویان عبدالواحد حماس وای د دولتي کارکونکو لماشونو د 1% ګرځولو وړاندیز میاشت وړاندې د دولتي ادارو د مسؤلینو لخوا شوی وو. د هغه خبره دینی مدرسو ته لماشه د 1% پیسو ورکول جبري نه بلکې اختیاري دی.
په ټوله کې دا کار د یو خیریه اقدام او د علماو سره په مشوره ترسره شوی. په دې کې هیڅ څوک فردي مسؤلیت نه لري بلکې ټول مسؤلیت لري.
خو په دې ولایت کې د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له معاش د 1% ګرځول اختیاري نه بلکې دوی ته ویل شوی چې باید داسې وکړي.
د دفتر رئیس راغی او وی ویل چې په جلسه کې په دې اړه پریکړه شوې او باید دینی مدرسو سره مرسته وشي. هغه ډول چې به موږ یو وخت له 3 میاشتې سره همکاري کوله.
دغه کس وایي د دې مسلې لپاره دوی ته مکتوب نه دی استول شوی بلکې په شفاهي ډول ورته ویل شوی دی. په غور ولایت کې به یو بل دولتي کارکونکي ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د بد اقتصادي وضعیت لامل د 1% نه چې د 0.5% توان هم نه لري. ډیری دولتي کارکونکي په میاشتنی ډول شاوخوا 8000 افغانۍ معاش لري چې په دغه معاش دوی خپل اقتصادي ستونزې هم نشي حل کولای.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګل پیغامونه مختره غلي دي څو یې خبرو.
اورال دا واسطه تور تو پاند غړې پڅو دي تیل پڅو دي خسړې وز د یی پر هیڅ شی واسکار نه کیه. غنن دا غره کم ګران دي مر د غو شان ته ضرورت لرو تر دې خو د اشرف غنی واخلا شو دا د مولوی یعقوب صاحب څه په افغانستان جوړ افغانستان نزدري بدر.
زما دا پیغام داسې په افغانستان کې نامنی ورځ په ورځ لمن وې پراخیږي نامنی زیاتیږي. نو کچیرته طالبان دغه مخکنی دولت ته جای ورنه کیه په وظیفو باندې ونه ګماري نو دغه جنگ نورم زیاتیږي. کار غریبي نسته کوم خلک سپو امنیتي ځواکونو کې او پولیسو کې وو هغه ټول اوس بیکاره د کورو کې پراته دي. څو خارج ته لاړل در بدره شو. نو کچیر ته کار ورته ونه ګوري وظیفې ورته ورنه کی نو دا جنگونه نورم زیاتیږي. نو نورم دغه ساحه نام نه کیږي بیرته به همداسې پخوا په سیر باندې جنگونه وي. پخوا به دولت په ښارو کې وو طالبان په اطراف کې وو جنګېدلو به جنګونه به ول اوس په هغه خلک پوسې په دغه کې په اطرافو کې دی په ښارو کې دا جنګونه به بیا شروع وي. هماغه کیسه به وي کچیر ته دی په وظیفې ورکې معاشونه ورته مقرر کړي هغه خلک به راشي دی سره به څنګ په څنګ کې وظیفه اجرا کړي. نه به نامنی وي نه به ټک وي هیڅ شی به هم نه وي.
بابرزه یادګار یم دی لغمان څخه ته دا پیغام پرېږدم او دی په ډېرې بخښنې سره د لوړپورو چارواکو څخه همدغه هیله ده چې دغه د هلکانو د تعلیم لږ درغور دی وکړي ځکه چې داسې خلک دي اولسم او دولسم سمپو کې دي تر څو په علی په بی خبر نه دي او د مکتب سره بیخي علاقه نه لري نه هلته معلمان سم درس ورکوي نه دی مکتب ځي په دغه باندې به دی پابندي وکړي. دا آینده ټوله د دې خلکو تباه ده. یاسې په نامه دولسم څخه خلاصېږي نور هېڅ سم نه لري. نو د دې څخه هیله کوم چې دوی په معلمانو باندې لږ هغه وکړي ایشی مکتبو کې وګرځي یا تان دلته کې وګوري چې د درس څنګه نه کوي معلمان کله راځي کله نه راځي.
خپل محمد علمن ولایت تمرجی ورسوالي څخه ساج سره پاړي کیم. زموږ د علمن ولایت کې خوراکي توکي او داسې لکه غوړي او داسې نور شان ډیر ګران دي. زه خپل دلته چې ما د موچرګاټانو مستیر خانه کوم اته زواره لمه شرکت چې په خوا موږ په لس افغانۍ یو شی راوړي دا شرکت څخه اوس یو شی موږ ته تقریبا په 120 افغانۍ راکو 120 افغانۍ را باندې ګران کړی دي. نو زموږ تجاران دا ګرانوي را شان په خپل سر باندې. نو زه هیله د دې څخه کوم چې د ازما پیغام تر د امارت تر مشرانو پورې ورسی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې درسره.
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د دې سات په خبرونه کې وړاندې ل ازادي رادیو درسي سات پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه د جنوبي او منځني اسيا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال وای هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. د طالبان مخالفه د ملي مقاومت په نوم جبهه په پنشیر ولایت کې د طالبانو د شپږو وسلوالو د وشل کېدو خبر ورکوي. د دې چپی له خوا په خبره شوې خبر پانه کې چې پرون خبره شو راغلي چې پرونی حمله د پنچیر د لومړی حصے د ولسوالی په پیشخور سیمه کې شوه. خپل واکو سرچینو تر دې دمه د خبر نه دی تایید کړی او په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. د پنچیر په پریان ولسوالی کې سیمه ییزو د طالبانو لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکړ. په سیمه کې وی سرچینې چې نه خوشتل نومې واخیستل شي وویل چې طالبانو د کسان د جمعې په ورځ نه وخت له ځانونو سره بیولل. د پنشیر امنی قماندان مولوی داد محمد بطار ازادي رادیو ته دا خبر تایید کړه او ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو. هلته پر جنو کسانو شک درلود نو هغه یې له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د تروریستي حملو لقبل اندیشنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بنت تیر ماشام پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان دروانو پیښو او خونړیو چاودنو په اړه باید خپل وخت تحقیقات وشي. بنت په مزار شریف کې د چهارشنبه ورځې حملو ته چې په نتیجه کې شپارس ماشمان وشل شول اشاره وکړه او خپګان څرګند کړ. په مزار شریف کې د دې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومانه. د ازبکستان ولسمشر وایي چې قرغزستان او چین د اورګاډي لوي نوي پټلۍ سره د درې وړو هیوادونو د وسلولو لپاره یو طرح وړاندې کړې ده. شوکت مرزیایف پرون د ایریشیا په اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا پروژه په اقتصادي او سوداګریز برخه کې خورا زیات فرصتونه رامنځته کولای شي. تیرونه د چین، قرغزستان او ازبکستان چارواکو ویلي وو چې د دې درې وړو هیوادونو ترمنځ د ریلګاډي د یوې لوی پروژې د رغونې چارې به د سژنی کال په منځ کې پیل شي. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلی نن شپه د اروپا د اتلانو د لیګ په پایلوبه کې د سیالۍ ټکر تننه وزي. د لوبه په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال کلب خالي کې پیل شي. ریال مادرید تر اوسه 14 ځلې او لیورپول 16 ځلې د دې لیګ اتلولي ګټلې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو نننې خبرونه یو پزړپوري او نوې موضوع ته ځانګړي شوی او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه څه څرګندونه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافي چاپیریال په باب د خون کې درس ته وګدو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل امریکایي فضا ګرځیدونکو آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افولو یو ورس کې د سپوږمۍ پر مخ راټاشو او ګرځیدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډیره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنی چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق وي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندي هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنې له 800 میلیونه کیلومترو څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتره پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسیدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د 21مې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمیر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل، او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په 21مې پیړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په 21مې پیړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
درسی ساعت خبرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان شونیزی ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم دی ولسم ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیز جغرافي ته څنګه شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافي د کرهنې لپاره مناسبه ده کیا، او د هغې په دوام به لخون کې واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایط لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کشت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کشت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کشت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کشت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوش څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوش زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوش هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوش کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږشمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی، په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی، وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زکونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او پر راتلونکو فصلونو کې به پر بیلا بیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی په زړپوري مسالې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کوم موسم کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتان رنګ، بلوونکو نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ولشتانو شکل او رنگ، د پوستکي رنگ او د سترګو پزي او د سر د کوپړې جوړش او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسې په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنګه نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورشتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورشتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري. ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورشتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شوندانې غورز دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستک په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نسته. سور نژاد لرونکي کسان چې دي یادیږي، دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي، د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي، او د لمر د سیمې د اوسیدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسیدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې پوستکي راټولیږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي افیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي، د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکي یې زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکي د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي، او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي، د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولای شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره، لکه چې ورڅخه یادونه وشوه، د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په اتبابو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د خوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو ځای پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړمه. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما ښه ترسره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولي. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 0004202212 شپږ 40 01